په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د شاهین بنری ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبرونه کیر کړې. په خبرونه کې حال درکو چې په بلوچستان کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده. دغلته د فرقو مختلف فرقو ترمنځ جګړې بیا ترهګرې پیښې یقینا د خلک د لرستونو سره مخ دي. په دغه اړه راپورونه لرو. په پاکستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره څه چارې پکار دي؟ د فوج، سیاسي مشرانو، میډیا کردار څه دی؟ په دغه اړه برته راپور وړاندې کوو او د هغې سره سره به زموږ اوونیزه خپرونه هم اورئ. کولومبی د انیس اجمل نه د دې خبرو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د بلوچستان په کلاسیف الله کې پرون د وسلوالو خوا برید کې دری پولیس وژل شوی. نن با په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي او د جی ایټ یا اتو استرو هیوادونو د ورزنې سرمشری زبا نن هم په شمالي آیرلند کې روانه وي. اوسته خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرون د وسلوال لخوا برید کې درې پولیس وژل شوي او یو قبایلي مشر تختول شوی دی. د کلا سیف الله ډیپټي کمشنر بشیر بنگلزی پرون مشال لیډیو ته وویل چې تیر ورځ وسلوالو مسلم باغ سیمې سره نږدې د پولیسو په یوې پوستې برید کړی چې پکې درې پولیس والا وژل شوی دي.
مسلم باغ سره 8 کیلومیټر فاصله باندې ټوورس کوئټه اور درې پولیس دې په دغه شهید شولې اور نمونه چې دی یو سپاهی دی کلیم الله اور علی شاه اور یو ایڈ کانسٹیبل دی بابو دی نو دا اور ملاور چې فرارز نو کیس.
بل خو د چارواکو په خبره په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی خپل مهر الله مکسی ناصرګنده وسلوالو اغه محل تختولی چې د کویټې په خزینه په هنتون کې د خالی پروس په 14 کې د بجل شوی لور مړی تر لاسه کول لپاره روان وو. د دواړو پیښو ذمہواری لاچا نه ده منلې. نن با په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه یو خبر خپور کړی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې باندې 4 بجې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق د 2014 او د 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کوي او دغسې د پنجاب صوبې بجټ به د خزانه صوبایي وزیر میا مشتبا شجاع الرحمن او د سند صوبې بجټ به وزیر اعلی سید قائم علي شاه وړاندې کوي. د سرکاري ریډیو تر مخه نن به د قومي اسمبلی او غونډه هم کیږي چې پکې به د نوي بجټ په اړه بحث کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وايي افغانان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې هیواد یې د پاکستان په ستراتیژیک چورتیا بدل شي. ولسمشر کرزی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه د جهاد او مهاجرت د کلونو په خاطر د پاکستان د خلکو مننه وکړه، خو ویل چې شکایت یې د پاکستان له استخباراتو او پوست څخه دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره مذهبي سختدریزۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په دې مرکه کې چې متن یې د جمهوري ریاست په رسمي ویبسایټ کې خپور شوی، افغان ولسمشر وایي که پاکستان دا هڅې د دې لپاره کوي چې افغانستان به ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني، نو دې هدف ته به کله هم ونه رسیږي. د شام په دمشق کې پر ناوخته یو پوځي هوایی اډې سره نږدې چاودنه شوې. سرکاري ټلویزیون او فعالانو ویلي د موټر بمی چاودنه میزا پوزی اډې سره نږدې شوې. سرکاري ټلویزیون الاخباریا ویلي چې دا چاودنه د میزا پوزی اډې د هدف جوړولو یو هڅه وه. حکومتي ځواکونو د چاودنې وروسته ایرپورټ ته تلونکي لارې بندې کړې دي. تر دې دمه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه خبرونه نشته. بلخوا د جی ایټ یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشري زبانن هم په شمالي آیرلند کې روانې دي. روانه وی چې تما ده د شام شخړه به د ایجنډا په سر کې وي. ښکاري چې د دې غونډې په سندو کې به د شام په مسله هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او امریکایي ولسمشر باراک اوباما خبرې وکړي. وروسته له هغې چې امریکا ادعا وکړه د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کاروي، تېره اونۍ یې اعلان وکړ چې د شام یاغیانو ته به وسلې ورکوي. د اتوار پر ورځ ولسمشر پوتین بشار الاسد ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د خپلې انتظامي د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل روس له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې.
خو که موږ په آرامه او مسلکي ډول خبرې وکړو، نو بیا غواړم چې ستاسو پام دې حقیقت ته راوګرځوم چې روس له نړیوال قانون سره سم د شام شری حکومت ته وسله ورکوي. موږ په خپلو ټولو همکارانو غږ کوو چې په یو انداز کار وکړي.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته دغه څرګندونه وکړې. کیمرون وویل دا مهمه ده چې بشار الاسد له واک څخه لرې شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په داسې حال کې چې د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد احتجاجونه روان دي، په ترکیې کې ځینې ټولنې نن د هړتال کولو اراده لري. دوه اونۍ کېږي چې تقسیم چوک د حکومت ضد مظاهره کوونکو لپاره یو مرکز دی. تېره شپه په استنبول کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د ځینو شخړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د استنبول په یو غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل د ده پر ضد احتجاجونه د ترهګرو لخوا تنظیمېږي. د ده دا ادعاوې رد کړې چې د یو ډکټیټر په توګه چلند کوي. او د ایران حسن روحانی وایي چې د هوا د نوي ولسمشر په توګه د دغه غوره کېدل د سخت دریځې نه زیات د اعتدال پسندۍ بریالیتوب ښایي. د خالي پروست انتخاباتو د نتیجو نه وروسته په زرګونو ایرانیان کوڅو ته راووتل او دا بریالیتوب یې ونمانځه. حسن روحانی چې یو منځلاری ملا بلل کېږي او مخکې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو استازی و، د تېرې جمعې پرست د ایران د ولسمشرې انتخاباتي وګټل. روحانی له نړیوالو طاقتونو وغوښتل چې ایران سره دې د احترام په بنیاد سلوک وکړي او د دوی حقونه دې په رسمیت وپېژني. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې انیس اجمل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې دغه راپورونه اورېدی شي. د بلوچستان په سیف الله کلا کې د پولیسو په پوسټه برید درې پولیس سرتیري وژل شوی دي.
مصیبه سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټوور سکوټر او درې پولیس د شهید شولې.
د امنیت په ځای کولو لپاره د فوج سیاسي مشرانو او میډیا کردار سره جوړي
ټول تک به خپل خپل رول صحیح طریقې سره ونکو او دا نن موږ دې هغې سي دا نتیجه ده چې پوره ملک اور لګېدلې.
او زمونږ په اوونیز خپرونه ستونزې او سرکار کې به نن د نور نه د انرژۍ اخستو په عمل باندې تاسو ته معلومات درکړو.
د رورل لائیولیهود او کمیونټی انفراستراکچر په نوم سره چې کوم پراجیکټ دی دا د پاټا سیکریټ ډایریکټریټ آف پراجیکټ لاندې جوړ کړی شوی دی.
د سیمینارونو نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اردن کو شروع کو د بلوچستان نه د بلوچستان په سیف الله کلا او مستون کې په دوه جلا جلا پیښو کې پولیس سرتیری وژل شوی او یو مهم قبایلی مشر تختول شوی دی. د چارواکو په خبره د سیف الله کلا په مسلم باغ سیمه کې وسلوالو له اړخه په برید کې درې پولیسان وژل شوي. بلې خواته په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی رشتہ دار د وسلوالو لخوا تختول شوی دی. دا دوړو په خو تر شا ممکن عوامل لا نه دی معلوم. تفصیل نیاز مسخر راکی.
د سیف الله کلا ډیپټی کمشنر بشیر بنگلزئی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نصرګندا وسلوالو الاړخه د پولیسو پر پوستې برید د تیری یکشنبه په مازیګر د دریو سلور بجو ترمنځ رامسته شو.
مسلی باغ سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټوور سکوټر او درې پولیس د بدخې شهید شول او نمونه چې دی یو سپایي دی کلیم الله او علی شاه او یو اډ کانسټیبل دی بابو دی
ڈپٹی کمشنر زیادہ کڑا لپیش ورستہ امنیتی سرتیر خپل عملیات پیل کڑی دی.
جو ایف آئی آر خونو ظاہر دے سرکار دخوا سرکار سو اور میز آس پاس سچ ہسپیٹل دی اغم اگر سے الٹ کر لے وچ پملا ور کیوں یہ سڑا چیزی زخمی سو لے دی مقابلہ کر دے مداغر تے ایریا چیزی مش کورن آف کر لے نو زیاد تر امید دغا چیزی دی دا کنچوگی پر آر کلی دی پشین خواہ تا گئے نو دا لکن اگر کورن کر لے سرچ اپریشن سر سلو دے
دا چې د کلاسپلا په ګډون د بلوچستان زیاتره پښتون مېشتې سیمې پر امنه ګڼل کېږي، نو د دې برید تر شا به کومه بڼه امکان ولري؟ د کلاسپلا ډیپټی کمشنر بشیر بنگلزئی د پښتنې په ځواب کې وویل
مستونگ
په ضلع سلسله کې د لویزو په خبره د مهر الله مکسی په نامه کس سره خپل ساتونکو او ډرایور د نصرګند کسانو لړخه تښتول سوې دي. د چارواکو په خبره مهر الله مکسی د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی نزدې عزیز دی او د جل مکسی سیمې د کوټي پر لور روانو تر څو د کوټي د شنبي ورځې د شزینه په هنتون په چاودنه کې وزل سوې د خپل زده کوونکي لور مړی ترلاسه کړي. تر دې دمه د کلاسي پلاو مستونګ د پیښو ذمہواري کومېډلې یا کس نه ده منلې او نه بیا تر شا نور مقاصد معلوم سوي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
اور دن کو بدغه موضوع کی پات کی گو په بلوچستان کې د خالی پورز باندې د ترهګره په پیخو کې 28 کسان وجل شو. د غشانته د دغه صوبې په بلابل سیمو کې د امنیت وضع خنن چې ډیره خراب ده. بې دغلتا د فرقیزو شخړو راپور نه هم راځي. دغه ستونزو د هواری او دغلتا د امنیت په ځای کولو لپاره سو کار پکار دے او دا ذمہواری د چا د په غاړه باندې د فرخنده وزیر راپور ته وغوښتو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د تیر خالی په ورځ د سردار بهادر خان په هنتون په بس کې د بمی چاودنې ورسته په بولان میډیکل کمپلیکس په بمی چاودنو کې د سوار لسو جنکوز د کونکو په شمول یو شمیر خلک وژل شول. د دغه برید پړه وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې ده. د بلوچستان د واکمن نېشنل پارټۍ مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي په هیواد کې داسې وسلوالې ډلې شته چې فرقې ځین خطې او په سیمه کې د بیګناو خلکو د وژنې له لارې خپل مقاصد پورا کول غواړي. جمال دینی وای
کوئی تو جیسے چھوٹے شہر میں جو ہے نا میرے خیال میں کسی کا چھپنا محال ہے، کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، سب کو پتا ہے، اسٹیٹ کے اداروں کو پتا ہے.
د کوټه غونډه وړو کې خار کې د چا پټې دل ګران نه ده، ټول خبر دي، ادارو ته هم معلومه ده. دلته کچا ته په غو کې پټه خبره هم کې نو پته ولګي، نو بیا ولې د داسې ډلو هیڅ پته نه لګیږي؟ یو خودلته د ایران او سعودي عرب په ملاتړ د ډلو جګړې یا پراکسی جنگ هم روان دي او دا ټول خبرې په موږ ته پل شوې دي. بیا دلته د یوې ټولنې خلاف جنگ کول، په دوی بمی حمله کول، دا اوس په جنکو حمله او د دین مخکې د عبادت په ځایونو هم داسې بریدونه شوې دي، نو چې اوس زموږ بچیان نه وي محفوظه، نو زموږ به څه مستقبل؟
په کوټه کې د تیر خالی د ورځې په بمی حملو کې د دغه خار مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ هم وژل شو. د کوټې نه خبریال شهزاده ذوالفقار وایي دا یو تر ټولو بده پیښه ده چې یوه وسلواله ډله په جنکو بمی حمله کوي او بیا په دغه برید کې د وژل شوو نجونو بدنونه داسې سوځېدلي چې شناخت یې هم نه کیږي. شهزاده ذوالفقار وایي دا تشدد د ډیر وخت نه روان دی او باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت او خلک یو ځای کار وکړي.
سب سے پہلے گورنمنٹ کو ان کے پولیٹیکل ونگ کو بھی بین کرنا چاہیے، ان پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے.
د ټولو ناول باید حکومت د دوی په سیاسي سانګو بندیز ولګوي، د دوی خلاف عملیات وکړي او پلټنې وکړي. د پریس کلب مخې ته هم د دغه ډلو سیاسي سانګې مظاهره کوي، د خلکو مخونه پټوي. دا چرته شوی چې په پټ مخ څوک احتجاج کوي؟ په دې کې ضرور سشته، باید د دوی هغه ډلې ونیول شي چې خبریالانو او رسپانو ته د خپلې خوښې د خبرونو خپرولو په اړه دړکې ورکوي، او باید ټول سیاسي ګوندونه هم وسره پاسي او د دوی خلاف په نړیواله کچه کار وکړي. په خلکو یوازې پر دې حمله کول چې د دوی تعلق د یوې خاصې فرقې سره دی، زموږ د دې سره څه کار دی؟ دا ټول انسانان دي.
ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، وہ کس کا ہے، سب انسان ہے.
دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال مشر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی دا ہم وائی باید امنیتی ادارے دا حکومت دا کنٹرول لاندی بھی او دا سے پیخو دا مخنیوی لپار کار بکڑی. دے وائی
عالمی معیار اور پاکستانی معیار میں فرق ہے.
دا پاکستان پا معیار او نڑیوال معیار کے فرق دے. پا نڑیوال و حوادون کی چکل ہم حکومت بدلے گی، نو ٹول سرکاری چپکی امنیتی ادارے ہم شامل دی د حکومت د کنټرول لاندې کار کوي. کچېری زمنګ په وطن کې د پرختو حکومت هم راشي، بیا به هم اصل واک د دغه ادارو سره. حکومت سره هیڅ اختیار نه وي، نسوک نیول شي. د دې نه بچ کېدل هم ډیر ګران دي او دا اوس ټول ته معلومه ده. دا څه نه ده چې ګونی چاته پته نشته.
په بلوچستان او د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ناوړاندې هم په فرقي ځنخوتو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. شهزاده ذوالفقار وایي باید حکومت او خلک د دغه سوچ او فکر خلاف کار وکړي چې په ټولنه کې نفرت او تشدد خوروي.
ستاسو ستونزې
بچی د شپې جاری د گرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس پوسوک
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د خالی په ورځ بلوچستان په کوټه کې په یو ترهګر برید کې د ښځو د یو پوهنتون د څوارلسو جنکو زده کوونکو په شمول تر دا مهال 28 کسان وژل شوي. د راپورونه وایي چې دین علاوه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د تشدد نه ډکې پیښې رامنځته کیږي او عام ولسته پکې مرګ جوبله اوړي. خو پوښتنه دا ده چې دې پیښو د مخنیوي لپاره هغه امنیتي ادارې چې هر کال پرې د پاکستان د ولس 250 ارب روپۍ لګښت کیږي ولې ناکام دي؟ تفصیل د مجید بابر پر راپور کې.
د پاکستان د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ترهګریزو پیښو کې څه د پاسه 45,000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 75 ارب ډالر مالي زیان شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د یو ریاست په توګه د دغو زیانونو ذمهوار آیا هغه استخباراتي او امنیتي ادارې دي چې د ولس او د هیواد د بنیادي ډانچې د خوندیتوب دنده لري او کنه د دغه هیواد سیاسي حکومتي ادارې چې د حکومتي تګلارو جوړولو ذمهوار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې
زما په فکر د دغه ناکامۍ ذمہواري باید د جاسوسي او امنیتي ادارو ترڅنګ د سیاسي مشرتابه ترمنځ وویشل شي، ځکه چې دا مهال پاکستان د ګڼ شمیر او ګڼ اړخیزو ستونزو او ګواښ سره مخامخ دی او د دې د مخنیوي لپاره ښه حکومتداري، ښه استخبارات او ډیرو ښو امنیتي ادارو ته ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ښې تګلارې ته اړتیا ده. د یغیتوب د مخنیوي لپاره هم او د دغه هیواد د پولې هم حفاظت ته ضرورت لري.
خو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر بیا وایي چې په 2002 کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې پوځي حکومت که هغه وخت د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړی وي، نو د ده په نظر امنیتي صورتحال به اوس ډېر ښه وو.
فوجم ذمہ دار به ځکه چې هغه وخت پیاوړي حکومت او هغه نه پسته نور سیاسي ګوند ذمہ دار دي چې کوم یې چې دي دې سره خبرې اترې وکړي مشتاسو عملیات ته نه پرېږدو. نو دا دواړه سیزونه دي او دې کې د سیاسي جماعتونو د پکار دی چې خلک ایجوکیټ کړي چې دا سیز داسې دی، د دې خلاف دا سیز پکار دی. دا شانتي میډیا خو دې ټول پکې به خپل خپل رول صحیح طریقې سره ونکو او دا نن موږ دې هغه سیز دا نتیجه ده چې پورا ملک اور لګېدل.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریاله عائشه صدیقه وایي چې دا مهال د پاکستان دفاعي بجټ څه ده؟ 1500 ارب روپۍ دی او په دغه کې نیمه برخه استخباراتي ادارو ته ورکول کیږي چې 250 ارب روپۍ جوړیږي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د ولس د مالیې دغه پیسې چې په دغو ادارو لګول کیږي آیا هغوی خپلې ذمہواری تر سره کوي او د دغو ادارو جوړښت څنګه دی؟ عائشه صدیقه د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
سکیورټی ایجنسیز کا سټرکچر کچھ ایسی کې پولیس ہے، آئی بی ہے.
ګورا د دغو استخباراتي ادارو جوړښت داسې دی چې د پولیسو اداره ده، بیا انټیلیجنس بیورو ده، په واسطه واک لاندې ملټری انټیلیجنس ده، سی آئی ډی هم ده، او د دې نه علاوه نور یو شمیر وړې وړې استخباراتي ادارې هم شته. خو خبره دا ده چې هغه ګڼ اړخیزه تګلاره جوړول چې څوک بنیسي او څوک به پرېږدي هغه د هر چا خپل خپل ده. اوس ګوره پنجاب او سندھ صوبه ټوله د جهادیانو نه ډکه ده، خو د دې ټولې ډرامې ښکلا دا ده چې د دې پلاټونه او کردارونه یې دومره مبهم جوړ کړي دي چې ښکاري داسې چې د دې هډو انجام
عائشہ
صدیقہ وائی د ریاست تصور پس لہغی د ولس په ذهنونو کې پیاوړی کیږي چې ورته د خپل ستونزو د حل لارې سرګند شي او د دې لپاره ضروری ده چې د ریاست ټولې امنیتی او سیاسي ادارې یو تګلارې خپل کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یو
څه په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په څو راتلونکو ورځو کې له امریکا سره پر امنیتی تړون څلورم دور مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی په کابل کې له خبر اعلانو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګنې د دې تړون په اړه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوې دي. په دې اړه پامو کې له کابله د احمد زبیر ژمن راپورت.
سره له دې چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي که د طالبانو حملې بندې نشي ښایي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا سره د دې تړون په اړه د تازه دور مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل څلورم دور مذاکرات به په څو ورځو کې پیل شي. هغه ته مو وښودل چې په دې مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ وشي او بالاخره له امریکا سره د امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
در چند روز آینده بخیر
تاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې په خیر سره په کابل کې د امنیتی او دفاعي همکاریو په تړون څلورم دور مذاکرات د افغانستان د دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترسره شي. مونږ هیله منجو چې په دې دور مذاکراتو کې ښه پرمختګونه ولرو او وکولای شو چې په دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات څو ګامه پرمخ بوزو او بالاخره وکولای شو په نږدې راتلونکو کې دغه تړون بشپړ کړو.
ما یې موافقتنامه را نهایی بسازیم.
تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر درې دور مذاکرات هم په کابل کې شوي دي. دغه مذاکرات د افغانستان لخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پلاوي پر مخ بیایي. خو نوی دور مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې کابل پر واشنگتن له دې امله انتقادونه کړي چې ګینې د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاس وهنو سترګې پټوي. د دې انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیض وویل که د طالبانو حملې په افغانستان کې بندې نشي نو د کابل حکومت به له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. خو له دې انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي جمهور رئیس کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او هغه اوازې ردوي چې ګینې مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوي.
لکه څنګه چې په تکرار باندې ولسمشر کرزی ویلی دی او موږ د بهرنیو چارو وزارت د ادرس نه دا خبره تکرار کړې ده، د افغانستان دولت دې ته چمتو ده، دې علاقه لري او د دې اراده لري چې د امریکي متحده ایالاتو سره یو دوه اړخیزه د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي. هغه تفسیر چې کیږي هغه د مبصرینو خپل شخصي نظریات دي، تر دې رضای پورې دا افواهات دي.
خغلی موسازی ویل کله چې د امنیتي تړون مساویده بشپړه شوه نو د تایید لپاره به د افغانستان لوی جرګې ته هم وړاندې شي. خو په خاطر دې جمهور رئیس کرزی ویلی و چې تر څو په افغانستان کې سوله تضمین نشي دا تړون به له امریکا سره لاسلیک نه کړي. افغان حکومت وای په دې تړون کې امریکا په افغانستان کې نه پوځي اړې غوړي او په بدل کې افغان حکومت د مالی مرستو او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو شرایط هم په امریکا یې خېدي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغان حکومت له انتقادونو او شرایطو سره سره به دواړه هیوادونه په نږدې راتلونکي کې د تړون پر څرنګوالي نتیجې ته ورسیږي او کنه.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله يم یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرته دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست يم. ډېر نری خوځي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سره
تاندې هيله
اوردن کو د خبرونه بده برخه کی او کلتوري راپور. د کلتوري چارو پښتانه پوهان وای د پښتنو په خاوره روانو جنگ جګړو او د وګړو عربي هوادونو ته سفرونو د دوی ماشومان لريختونی پښتني کلتور څخه نه خبره پاتې کړي دي. دا چې دغه ستونزې نور کم عوامل دي او د حل لارې سدي په دغه اړه د هارون بچا راپور ته وګورو.
په داسې حال کې چې ساينس او ټیکنالوژي په دې وروستیو کلونو کې خورا زیات پرمختګ کړی او پښتانه پر خاورې د شتو نام نه لوجې مجبور شوي چې د رزق او ښه ژوند په لټه کې پردیو هیوادونو ته هجرت وکړي، داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې د پښتو ځوان کلبه له خپل کلتور څخه لري پاتې شي. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او نومیالی شاعر اباسین یوسفزی وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي کړۍ هڅې کوي پښتانه ځوانان له خپل کلتور څخه لرې باسي. د نوموړي په اند که پښتانه ځوانان په انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو کې خپلې ژبې کارولو ته مخه کړي، نو وبه کولی شي د دغه ناوړه دسیسو مخه ونیسي.
زمونږ کلچر تا زمونږ تاریخ تا ډېر غله ناست دي او کوشش کوي چې دا زلمي لرې باسي. د پښتنو چونکې خپل وطن نشته، نو د دې وجه نه د دوی په اختیار کې ډېر سیزونه نشته. بدبختي دا ده چې زمونږ کم ثقافت، کم تاریخ، کم ورثه موجوده ده، نو د هغې د خوندي کولو لپاره نه په پاکستان کې داسې په باقاعده توګه باندې کار کېږي او نه په افغانستان کې هغسې کار کېږي. که چېرې د نوي دور سره ځان خلکو سم نه کړو موبایل کې، په انټرنیټ کې پښتو، پښتونولي او تاریخ، نو ممکنه نه ده چې د دې بچو کې هغه مقبولیت کوو.
د خیبر پختونخوا د سوابع ضلع د شاه منصور کلي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د یادې صوبې د سکولونو لپاره د تعلیمي نصاب جوړولو د کمیټې غړی هم پاتې شوی، وایي هڅه یې کړې پښتانه ماشومان له خپلو اتلانو او کلتوري ورثو خبر کړي.
تقریبا 50 کال مخکې پښتنو شاعرانو او دیبانو دا خبره محسوس کړې وه، او ځکه سیف الرحمن سلیم ویلي چې د جماعت ملا عرب دی، په مکتب کې ډیډیوال دی، یو استاد را ل پیدا کی خو پختون را ل پیدا کی. دا نصاب اوم ډیر لوی اهمیت وی، بندا خپل بچو ته پرونوم خی ننوم او د سبا هم خو پدا سي چې خپل جړو نه کټ نشي. اوس کوم لازمی نصاب مونږ جوړ ک چې غلا نو سکولونو کې نافذ نه دی، وایي کې زمونږ کمیټه دا کوشش وکړي چې خپل بچي کم ده نو دا خپل جړو سره هم مشنا کو او د ماروزی حالات سره سم په ژوند هم پوي کو.
نورالامین یوسفزی د پام وړ شمیر پښتنو په عربي هیوادونو کې د مسافرو موضوع ته اشاره وایي چې دغه پښتانه خپل کورونو او ټولنې ته د عربي ژبې او کلتور اغیز راوړي.
څوک د پښتون نه امریکنې جوړوي، څوک ته نه عرب جوړوي، څوک ته ازبک جوړوي. حالانکه پښتون د خیر ښه ټیک ټاک قوم دی، خو ټیک ټاک مسلمانان هم دي، خپل کلتور، خپل مقدسات، خپل روایات، خپل اجرا، جماعت، هر څه لري. ما غرض یو ملګری سره خبره کوله د اماراتو کې، نو هغه ماته ویي چې مشکله نه ده. نو ما بیا سوچ کو چې دا پارابای کوي چې مافي مشکل کله چې د ژبې خلک ذمہ دار وي، اداري وي، نو بیا چې د نورو قومونو نه ټکی راځي، نو هغه ډېر په طریقه باندې کې دغه برخه جوړیږي. او کله چې یو قوم ډېر ځای او تقسیم وي، جغرافیایي لحاظ سره هم او دغه هر سروان اجاړ وي، جنګونه پہ هم کېږي، او بیا دا ورته زویل کی چې ستا دا ژبه چې ده نو دا د دوزخ ژبه ده، نو دې ټولو سیزونو سره په دې باندې خامخا اثر کېږي.
په پېښور کې شاعر او پر کلتوري چارو نظر لرونکي اباسین یوسفزی بیا پر پښتنو ځوانانو د تبلیغي جماعت د افکارو او نظریو تاثیر ته هم ګوته نیسي چې وایي په ترڅ کې د پښتني کلتور ارزښت له پامه غورځول کیږي.
په تعلیم یافته ځوانانو کې د تبلیغ جراثیم کافي ده پورې ډېر. هغه عموماً همدا وایي چې یاره بس مسلمانۍ ده، پښتو مخته نه ده. پښتون چې ده به خامخا مسلمان وي، او ډېر ښه بیلنس مسلمان وي. پښتانه چې ډېر سیکولر رنگ لري، د خپل ځانم خیال ساتي، معاشره او د خپل طبقې خیال ساتي. اصل لار دا ده چې خپل کلچر، خپل تاریخ، خپل ثقافت هم خیر نه کړی شي او خپل مذهب هم مخ وړاندې بوځي.
د یادو دواړو ښاغلي او شاعرانو او لیکوالانو له وینا سره سم د پښتنو ځوان کل باید داسې وروزل شي چې د نړۍ له پرمختللي او کامونو سره په ځغل کې ترې خپل سپېڅلي کلتوري او تهذیبي ارزښتونه هیر نشي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوردونکو مشال لیرو ته وګیې د ریډیو سره سره تاسو زمنګا خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلې او کتلې شي. زمنګ د انټرنیټ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلې شي. تاسو تل خپل مشورې پر خوده شي، موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې منګه خپل خبرونه له ترتیب ورکو او د تاسو د پام وړو ګرځي. لسنی بجې شوې دي واستانی ساجمل نه د دیو خبرونه.
د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرنده وسلوال له خبرت کې درې پولیسواله وژل شوي دي. بلخوا چارواکي وایي په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی خپل مهر الله مکسی ناصرګنده وسلوالو اغا مهال تختولي چې د کوټي په خزینه پوهنتون کې د خالی پر ورځ په 14 کې د وژل شوي لور مړی ترلاسه کولو لپاره روان وو. نن با په خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د سرکاري ریډیو تر مخه نن به د کمی سندې او سند غونډه هم کیږي چې پکې به د نوي بجټ په اړه بحث کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې هېواد یې د پاکستان په ستراتیژیک ژورتیا بدل شي. ولسمشر کرزی د پاکستان د جیو ټلویزیون سره د یوې مرکې په وخت وویل چې شکایت یې د پاکستان له استخباراتو او پوځ څخه دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره له مذهبي سخت دریځې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د شام په دمشق کې پرون ناوخته یوې پوځي هوایي اډې سره نږدې 14 شوې. سرکاري ټلویزیون او فعالانو ویلي دا موټر بمې 14 مینځه پوځي اډې سره شوې ده. تر دې دمه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه نشته. د جی ایټ یا د اتو سترو صنعتي هوادونو دوه ورځنۍ سرمشري سبا نن هم په شمالي آیرلینډ کې روانه وي چې تمه ده د شام شخړه به د ایجنډا په سر کې وي. او په داسې حال کې چې د ترکی د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد احتجاجونه روان دي، په ترکی کې ځینې ټولنې نن د هړتال کولو اراده لري. د ترکی وزیر اعظم پرون د استنبول په یو غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل د ده پر ضد احتجاجونه د ترهګرو لخوا تنظیمیږي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار رحمت الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په کوټه کې په تیرو دوه ورځو کې د ترهګرۍ درې غټې پیښې وشوې چې په کې د قائد اعظم محمد علي جناح کور، زیارت ریزیډنسي، بولان میډیکل کمپلیکس او وومن یونیورسيټي په بس کې ځان وژن کې بریت شامل دي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې مخلوط حکومت په وجود کې راغلی دی او په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت دی او دواړه حکومتونه د طاقت په ځای د خبرو اترو د لارې د مسلو حل راوستو قائل دي. او د دې خبرې ډېر واضح امکانات وو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د مرور خلکو سره خبرو اترو د پاره لایا عمل جوړوي. خو چې چا هم دا کارویان کړی دي هغه نه غواړي چې خبرو اترو عمل مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې لیکي چې هغه قوتونه چې خبرو اترو ته تیار دي نو حکومت له پکار دي چې فوج سره د مشاورت وروسته یو واضحه او متفقه لایا عمل جوړ کړي او ورسره د خبري اترې وکړي. او هغه قوتونه چې ملک حالات خرابول غواړي نو په ضد سخت عملیات وکړي او په داسې صورت کې د دې شرخو په ضد د طاقت استعمال تبا اولسي حمایت هم حاصل وي. دارنګ اج رسپانه کیچ په بلوچستان کې شوی پیښو کې د مړوش میرا د یوې شونه اوړېدلې ده او په دغه اړه قامي اسمبلی او سنټ کې بحث روان دی. بل طرف ته د ټولو صوبو اعلی وزیرانو او گورنرانو په پیښو خفګان هم سرګند کړي دي. ادارې وایي چې د بلوچستان پیښو دوران د سکیورټي فورسز کارکردګي یو طرف ته، بلکې د مسلې اصل حل لټول پکار دي. لکه څنګه چې د اوبو د ویشت لپاره د ایرسا په نوم اداره موجوده ده، د اقتصادي چارو لپاره د ان اف سی او مشترکه مفادات کونسل پرنګ ادارې شته. دغه رنګ ترهګرۍ هم د ملک یو لوی مسله ده. پکار ده چې د دې ختمون لپاره مرکز او صوبې په شریک سره کار وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي بجټ کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کول، پنشن اخستونکو لپاره صرف 10% اضافه او په مختلفو ټیکسونو کې اضافه نه پس سرکاري ملازمینو چې څنګه احتجاج شروع کړو نو حکومت له اړخه په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان وشو. خو د اضافه سرکاري ملازمین مطمئنه نه کړل. ادارې لیکي چې په موجوده بجټ کې یو اړخ ته په عام ولس د ټیکسونو بوج زیات کړی شوی دی، نو هغلته پنشن اخستونکو لپاره 10% او سرکاري ملازمینو ته د یوې پیسې ریلیف نه ورکولو لوجه په هغوی کې مایوسی خورېدل یو فطري امر وو. ادارې زیاتوي چې ملازمینو په احتجاج حکومت خو 10% اضافه وکړه، کومه چې دغه سرکاري ملازمینو رد کړه. نو باید چې نه صرف د ملازمینو په تنخواګانو کې د کم نه کم 40% او د ریټایرډ ملازمینو په پنشنونو کې د 15% نه 30% پورې اضافه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو لیکي چې پاکستان په جغرافیایي لحاظ یو مهم موقعیت لري، خو همدا موقعیت اوس د دې هیواد لوی سرخوږی هم جوړه شوې ده. د پاکستان تر ټولو لومړی او مهم اندېښنه دا ده چې د خپلو دریو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هندوستان سره خوشګوار تعلقات وساتي. په سیمه ییزه توګه پاکستان اړ دی چې درې سیمه ییز طاقتونه سعودي عربستان، چین او روسیا خوشاله وساتي. د دې هر څه د پاسه پاکستان اړ دی چې د امریکا په هدایاتو هم عمل وکړي، څوک چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره افغانستان ته راغلی ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د دې باوجود چې پاکستان ورسره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ملګری دی، تل هڅه کوي چې هندوستان د یو سیمه ییز ځواک په حیث رامخته کړي. یورو ایشیالی کې سمو د مخ کې چې د پیپلز پارټي اتحادي حکومت په خپل کار بوختو، د گوادر بندر چارې چین ته وسپارل شوې او د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د نلیکې په کار پیل شو. ځینې ماهرین وایي امریکا، سعودي عربستان او هندوستان په دې کار خوشاله نه وو او همدا وجه وه چې پیپلز پارټي په تیرو ټول ټاکنو کې ماتې وخوړه. په مقاله کې راغلی سعودي عربستان تل په پاکستان مهربانه پاتې شوی او په دې پړاو کې هم پاکستان ته د 1500 بلیونو ډالرو د مالی کومک وړاندیز کړی دی، خو کارپوهان وایي پاکستان په یو وخت نشي کولی چې هم دې د ایران سره د ګیسو پروژه عملي کړي او هم دې د سعودي عربستان نه مالی مرستې ترلاسه کړي. بل پلو ایرفورس ټایمز ډاٹ کام په خپل یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې وځي، افغان هوایی ځواکونه د طالبانو خلاف په یوازې ځان جنگیدو ته ځانونه تیاروي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د هوایی عملیاتو مشر جنرال کریستوفر بریزر وایي دوی وار لمخه دند افغان ځواکونو ته په لاس کې ورکړي او نوی پسلو کې هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د ناټو چارواکي وایي افغانستان د درې نیمو لکو ځواکونو او پولیسو په درلودلو سره د ظرفیت لري چې د طالبانو سره مقابله وکړي. افغانستان 15 جنگي هلیکوپټرونه هم لري، خو د افغان حکومت لخوا ورته اجازه نه ده ورکړل شوې سو توغندي او توغوي.
یوریشیا ریویو جرنال په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان نیو لس یو وار بیا د جمهوری حکومت راوستو وروستو نړۍ حیرانه کړې. مقاله لیکي د پاکستان ولس په انتخاباتو کې دا خو دا چاغوي او چاغوي یو داسې تن راوستل غواړي چې د دوی د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو هوارې راولي. د مقاله نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
یوریشیا ریویو جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان په مسلسله توګه خلک حیرانوي. نړۍ چې پاکستان د سخت دریځو او د وسلوالو مرکز کړي، خو دا هیواد وکړل شو چې جمهوریت خواته ګامونه واخلي. د امریکا د ښار نیویورک د 11 ستمبر د بریدونو وروسته په ترهګرۍ کې 9000 کسان وژل شوي چې پکې 6000 امنیتي ځواکونه دي. د ترهګرۍ په لړ کې پاکستان ته زیات اقتصادي زیان هم شوی. مقاله لیکي د ځاني او اقتصادي زیانونو پرتله په هیواد کې دننه د خلکو بېکوره کېدل هم د پریشانۍ خبره ده. جرنال لیکي د انتخاباتو نه وړاندې په تشدد کې 1000 وژل شو او 4000 جوبل شول. وسلوالو د رایه چولو نه د خلکو منی کولو لپاره چاودنې، ځانمرګي او د لاسي بمونو بریدونه او هدفي وجنې وکړې. سیاسي جلسې، قافلې، مشران او کارکوونکي کغه د مرکز نه وو، خو اړخي وو او ککین اړخي، خو بغیر د سیاسي نظریو په نخښه شوي. انتخاباتي دفترونه او امنیتي اهلکار هم سپل شوي. استخباراتي رپورټونو نه دا هم سرګند شوي چې تحریک انصاف ګوند په مرکزی مشرتابه هم حمله ممکن دي. مقاله لیکي که څه هم د هڅې د انتخاباتو خرابولو لپاره شوي وي، خو بیا هم بریالي نشوي. د ترهګر دړکو په مقابله کې خلکو زیات وټونه اچولي. په دې وروستیو انتخاباتو کې د وټونو اچولو شرح 55% وه، چې پکې د ښځو برخه حیرانوونکې وه. ځوانان د ټولو مخکې وو او د جذبې یو احساس و. مقاله لیکي دا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو چرته چې د وسلوالو مضبوط ځایونه دي په باره کې هم د ویلو وړ ده. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په ګڼ شمېر رای سره وګټله. مقاله لیکي د پاکستان اولس په دې انتخاباتو کې دا وښوده چې هغې یو داسې تن ته سترګو په لار دي چې د یو صحیح پلان له مخې د دوی اقتصادي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. مقاله لیکي که څه هم د پاکستان نوی حکومت به خپلې کړې ژمنې پوره کوي، خو دوی ته اقتصادي، ترهګري او بهرني چیلنجونه ورپېښ دي. مقاله لیکي د ژمنو نه پوره کولو له وجې د پاکستان موجوده حکومت د تیر حکومتي ګوند په څیر د خلکو د رایو اغستونه محرومه کېدای شي.
مشال دوغي اوریدونکو، اوس د افغانستان په اړه باندې یو راپور په داسې حال کې چې د کال 2014 پورې د افغانستان نه بهرني ځواکونه وزي. د افغانستان د امنیتي انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې د بهرني ځواکونو د تک سره په افغان ځواکونو باندې دا او د غي په فعالیت او هلو ځلو هیڅ اغیز نه دی پاتې شوی او افغان ځواکونه دا صلاحیت لري چې امنیتي ذمہ واری پوره کړي. په دغه اړه د اسد الله لودین راپورت وغوښت.
افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پنځم پړاو لره رسیدو سره سم د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي افغان ځواکونه کولی شي د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته خپل دنده پر مخ بوزي. اشرف غنی احمدزی د یکشنبې په ورځ د افغانستان او ناټو د انتقال د ګډ بورډ په ومه غونډه کې وویل د بهرنیو ځواکونو وتلو په افغان ځواکونو کوم اغیز نه دی کړی او دغه ځواکونه د خپلې قانوني دندې پر مخ بوولو ته چمتو دي. ښاغلی احمدزی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل
سره له دې بزرها ایموک بین للی مرستن دوی لده خور نووتل تاسی دیده جازوار نکرلا تیو امنیتی خلا راز او علاوه پر دی تاسی حق کار را ویانی کری تی مخ که امکان ندرلود. نو دا ترگندوی تی دا افغانستان ملی اردو ملی پولیس او امنیت حق ظرفیتونه پیدا کردی تی دا حق پا اساس بنده خپل قانونی ملی او اسلامی وظیفه تر سرکاندی.
دا افغان ځواکونو په ورتیا باندې دغه ډاډګرنه په داسې حال کې خودل کیږي چې ټاکل شوی روانه اونۍ افغان ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي او دغه ځواکونو ته د امنیت د انتقال روستای پړاو پیل شي. له دې وړاندې د دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه دې ته چمتو دي چې د ټولو عملیاتو رهبري په غاړه واخلي. افغان ځواکونه دا مهال د 90% عملیاتو رهبري په غاړه لري. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان او ناټو د انتقال د ګډ بورډ په دې غونډه کې به ولسمشر حامد کرزي ته ځینې پیشنهادونه برابر کړي او په اساس به یې ډېر ژر د امنیت د انتقال پنځم او روسي پړاو پیل شي. د دې کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی په یاد غونډه کې چې د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو هم پکې ګډون کړی وو د بهرنیانو هڅې او قربانۍ وستایلې.
تاسو له لرې فاصلې څخه د دې دپاره راغلي چې خپله نړیواله دنده ترسره کړئ. تاسو هم موږ ته دا وړتیا راکړه چې له ګډو ګواښونو سره مبارزه وکړو او هم مو خپل هیوادونه له ګواښونو وساتل. موږ له هغو کسانو څخه مننه کوو چې په افغانستان کې خپل ځانونه قرباني کړي.
د افغان ځواکونو د وړتیا د لوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه هم دغه ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د بشپړېدو لپاره یې هڅې پیل کړي او ځینو هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته کشفي او جنګي الوتکې ورکړي.
اوریدونکو وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار د خپرونه مجید بابر وړاندې. اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. دا مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د بجلی د نشټوالي لوجې ولست یو شمیر ستونزې سره مخ ده. تیرونه د فاټا سیکریټ چارواکو په قبایلی سیمو کې د خلکو د توانایي د ضرورتونو پوره کولو په مخه په ډیره محدوده پیمانه خلکو ته د نور په ذریعہ چلیدونکو لاټلونه ورکړل، خو ولس وایي چې باید د نور د لارې توانایي پروژه کې د نور هم پراخواله راوستل شي. آیا دا کار ممکنه دی او کنه؟ همدغه زموږ د خبرونې موضوع ده.
سالو خدار سړی وسنه دی چې پکار وي چې پاټه سیکریټری د خلکو ته مفت سہولتونه ورکړي.
فرض کے چاہتا تو علاقہ کی داسم رسول اللہ پہ تقسیم شوی چاہتا تو کیسا خرابی راضی سا مسئلہ اس طرح جی کسان چلے لدا بدا گئی ریپیئر کر بولے
د نور د توانایي په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د ګرمۍ شروع کېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده او اوس د متبادل انرژي په توګه د شمسي توانایي شیشې کاروي، خو زیاتره خلک یې د دغه انرژي د اخیستو وس نه لري. دوی وایي چې باید د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ورته دغه شیشې وړیا ورکړي. په دې حق له د خیبر لری پراتی سیمی لوی شلمانی اوسیدون که محمد عارف مشال ریڈیو تھا وائی
سالور خدا سڑی وس نه چې پکار وچ پټا سیکریټری د خلکو ته مفت سہولتونه ورکی بیزو خدا سیم ته نش برابر ده بیزو خو سره لښتنه ده په دې علاقه کې موږ ته ډېر لوی تکلیف ده مهرباني وکړي نه د رڼا سہولتشته نه د پکو سہولتشته ډېر لوی تکلیف ده ګرمي هغه زیاته رسېدلې ده نو تکلیف خو موږ ته ډېر زیات ده خو مهرباني دي وکړي حکومت موجوده ګورنمنټ که موږ له سہولتونه راکړو نو
او د خیبر زخخیل سیمې یو تن سید رحمان وای چې د بجلی د نشتوالي له امله د مجبورۍ نه د شمسي توانایي پکی اخلي
دا زغمه پکی اخلم سره سولر لپاره سولر مې دوه راغلي نو اټرې بجلی ستنه نه مجبورم وختو چې نه یې نو بس ګرمي نو وسته واسم نه شته وو وختو نو مجبورم وختو نو وسته ونه مې په کارز باندې را وختو ورکه به خطا کلیپ یې هر شي تکلیف هم ده ورکه به بجلی خو بس خرته پاتې بجلی خو رڼا ده بس دا څه خکاس به شي ډوري واستیم نه یې وې ټوري واستیم نه یې نو سولر خو ډېر کې ماته سولر خو 8000 روپیا دی غس بیٹری سره 13000 بیٹری وو 13000 سولر دی
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو د متبادل انرژۍ د غوښتنې په حق لمو چې کله د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سولر انرژۍ پروجیکټ آفیسر توفیل خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ یوازې په هغو ځایونو کې خلکو ته دغه شیشې ورکوو چېرته چې تر اوسه بجلی نه ده رسېدلې او موږ هڅه کوو چې دغه پروژه نوره هم پراخه کړو او په قبایلي سیمو کې هغو خلکو ته دغه انرژي ورکړو چې څوک یې د اخیستو وس نه لري د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې په قبایلي سیمو کې مو د سولر یا شمسي توانایي په ذریعه د ټیبیلونو نه د اوبو راویستو یوه پروژه هم په پام کې نیولې ده د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي چې باید فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی په سیمه کې سروې وکړي او حقدارو خلکو ته دغه شیشې ورکړي
قبایلو لسته د نور په دریا د مفتو لالټینونو ورکولو د پروژې مشر عدنان خان نمې وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره ستاسو اداره دغلته کې خلکو لا په نور چلیدونکي لالټینونه یا نور توکي ورکوي نو دا تاسو کومو کومو سیمو کې ورکوي
جی بالکل د رورل لایولیهود او کمیونټي انفراستراکچر په نوم سره کم پروجیکټ دی دا د پاټا سیکریټ ډایریکټریټ آف پروجیکټ لاندې جوړ کړی شوی دی او دې ته چې کوم مالی کومک دی نو هغه د ورلډ بینک د ملټی ډونر ٹرسٹ فنډ نه حاصلېږي په دغه لړ کې زمونږ پروجیکټ چې کوم آغاز کړی دی نو هغه د زمونږ پروجیکټ لاندې چې کومې درې ایجنسۍ دي باجوړ مومنت او جنوبي وزیرستان ایجنسۍ په دې خلکو ته په نور په رڼا باندې چلیدونکي لاټینونه ورکوي چې دا هغوی د توانایي چې کوم ضرورت دی نو څه نه څه کومک او مرسته ملاتړ ورسره وکړی شي په دې لړ کې د دې دمه پورې د باجوړ ایجنسۍ د مومند او ساؤتھ وزیرستان ایجنسۍ کې دغه لاټینونه تقسیم کړی شوي
دغه لالټینونه د دې څه مخصوص تعداد دی شمیره دا تاسو ورکوئ که نه دا تاسو هر چاله ورکوئ
نه جی د دې خو فی الحال چې کومونو دا تاسو د پروجیکټ آغاز ورته ویلی شي په هر یوه ایجنسۍ کې موږ دوه سوه مستحق او چې کوم غریب خلک دی هغوی ته دا لاټینونه ورکړي دي په باجوړ ایجنسۍ کې درې تحصیلې دي سلارزو مومند او ناوګۍ چې په هغې کې 200 تنانو ته دا ورکړی شوي دغه رنګې په مومند ایجنسۍ کې حلیمزۍ پنډیالۍ او خویزۍ تحصیل دی په هغې کې دا ورکړی شوي دي او په جنوبي وزیرستان کې سراروغه سروکۍ او وانه تحصیل چې دی د دې 200 کورنۍ چې دی نو هغوی ته دا لالټینونه ورکړی شوي دي
دغه 200 خلک چې تاسو ورته دا لالټینونه ورکوئ نو د دوی انتخاب څوک کوي تاسو یې کوئ که مقامي ادارې کوي
دا جی کم 200 خاندانونه چې په هر یوه ایجنسۍ کې دا مستحق خلکو ایډنټیفای کړی شو نو د دې کم نشاندهی چې دا د متعلقه پولیټیکل انتظامیه او هغه ته چې کم لوکل مشران دي زمونږ یو تنظیم هم هلته کار کوي زمونږ خپل دفتر دي په دغه ایجنسو کې دا هغوی په وساطت سره د دې انتخاب کړی شوی وو او په تدریج دا سلسله چې دا د نور د رڼا نه چې کومه توانایي ده حاصلولو نو دا به مخکې هم راسي
تاسو د دریو قبایلي سیمو ذکر وکړو نو دغلته کې نور هم داسې قبایلي سیمې دي چې د خلکو د توانای ضرورتونو توکو تا یا د لاټینو ته ضرورت لري، نو دغه سیمو ته د خپل ستاسو د پروګرام د غزدولو سره پروګرام شته؟
بالکل جی، د پروجیکټ چې کوم فلحال په اولنی سټیج کې کوم منصوبه ده، نو هغه د درې جن صحیح دي چې په دې کې د سکیورټي صورتحال هم بهتر دی، او چې کوم زمونږ کاروایي نه کیږي، کوم خلکو سره به مرستې کیږي، نو هغه هم په اسانه کیږي. نو فلحال د درې جن څونه شروعات کړی شوې دي، او مخکې کدا پروجیکټ په ښه طریقه باندې لاړو او خلکو توقعات چې کوم وابسته دي هغه په ښه طریقې سره پوره کړی شو، نو ان شاء الله دا به نورو جنسو ته او نورو علاقو ته هم غځوو.
په قبایلي سیمو کې د خلکو د ژوند دارومدار په کر کرونده دی، نو ستاسو داسې څه هم پروګرام شته چې دغه خلکو ته ټیوبویلونه یا نور کوم داسې ذریعې ورکوي، ټریکټرې یا غټ مشینري؟
بالکل جی، ستاسو خبره د ډېرې غټې مشینري طرف ته خو لا فلحال داسې څه امکانات نشته دی. البته زمونږ په دې پروجیکټ کې مونږ د سولر لایټینونو چې کوم شروعات وکړه، نو د دې په نتیجه کې چې کوم ښه ریسپانس راغی او خلک واقع چې د دې دغه ورته ډېر زیات ضرورت دی، د هغوی دپاره مونږ دغه شانتې یو منصوبه لرو چې په زموږ کوم د پروجیکټ ایریا ده، پروجیکټ کومه علاقه ده، په هغې کې به مونږ پوره کلی یا داسې پوره چې کوم کمیونټي خلکو ته دا هغوی ته به د نور د رڼا نه چې کوم چلیدونکي سیزونه دي هغه به ورته ورسوو. هغې کې دا هم کېدای شي چې پوره پوره کلي ته زمونږ د توانایي چې کوم سهولت دی هغه ورته مهیا کړو، په هغې باندې کار روان دی.
تاسو خبره وکړه چې هغه سیمې چېرته چې امنیت ښه دی، نو هلته تاسو خپل دا لالټینونه وړئ او خلکو ته ورکوئ، نو داسې څه پروګرام شته چې خلک تاسو ته راشي او تاسو په پېښور یا هغو سیمو کې چې چېرته امنیت دی او تاسو نه دا لالټینونه یوسي؟
نه جی، ما عرض وکړو چې په دې کې دا د پروجیکټ شروعات دی، کچره زه دغه ایجنټونه خلک پېښور ته راغواړم، نو دا د هغوی دپاره به زیات تکلیف هم وي، دلته را رسېدل هم ورته غټه مسله به وي. بل دا ده چې مونږ دا غواړو چې دغه علاقو کې دوی له دا سامان چې دی خپلو علاقو ته ورله ورسوو، د کور چوکاټ ته ورله ور ورسوو، او هغوی ته په خپلو علاقو کې دا سامان نه ورکړو.
مشال ریډیو رپورټرانو ته خلکو ویلي دي چې د دغې لالټینونو قیمت په بازار کې ډېر زیات دی، نو ستاسو داسې پروګرام لرئ چې دا په کاروبار ری بنیادونو باندې او په کم قیمتونو خلکو ته د ورکولو سره پروګرام ولري؟
ورجی، د دغه لاټینو چې دین او د دې بنیادی مقصد دا و چې لکه د خلکو درانا چې کم ضرورت ته توانې چې کم بحران دی پاره کې دا وي سره مرسته حکومت کړی شي. یقینا چې د دې په مارکیټ کې قیمت ډیر زیات دی، او زه تاسو ته باور درکوم چې دا لاټینو چې دا مونږه بالکل مفت بغیر د څه قیمت نه په دې خلکو کې تقسیمو. تاسو مشوره بالکل ډیر زیاته ښه ده چې په دې خطوطو باندې هم کار کول غواړي چې خلکو ته دا په مارکیټ کې په رعایتي نرخ نو باندې دستیابي. همدغه وجه ده چې مونږ دا لاټینونه متعارف کړه د سولر د کم کنسپټ چې دی د نور نه رڼا نه توانایي حاصلولو، دا چې یو ځل دغلته خلکو ته پته ولګي نو هلته به د دې کاروبار هم شروع شي، او یو ځل چې په یو مارکیټ کې په علاقه کې د دې کاروبار شروع شي نو مقدار کې کې داسې واشي دا قیمتونه به هم خپل راوغورځېږي، او په دې باندې مونږ هم سوچ کولای.
دا چې د نور د توانایي په ذریعه آیا هغه هر څه چلیدای شي چې په بجلی چلیږي او دا په بازار کې په اسانه ملاویږي، او بل دا چې کچری دیږي خرابوالی راشي نو د دې بیا مرمت کېدای شي او کنه؟ د دغه ټولو پوښتنو د جواب لپاره مې د یوې شخصي کمپنۍ چې د نور د لارې چلیدونکي سامانونه خرڅوي انټیګریټډ انرژي مشر عصمت آثار سره رابطه برابر کړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان تر څنګ هم خلک د توانایي بحران سره مخ دي او تیاری دي دغلته کې په داسې ټکنالوژي راغلې ده چې هغې د نور سره چلیدونکې ټکنالوژي وي، نو د هغې د وجه نه په دغو سیمو کې د سولر لیمپونه یا د نور سره چلیدونکې لالټینونه خلکو متعارف کړي دي، نو که دا راته ووایي چې د دې قیمت څومره دی او دا آیا فریلی اویلیبل بل دی هر ریکشتا؟
سولر سره چریدون کی لاټینو نه چي دي اغا ام اویلیبل کی منګه ام ان ریډي د لکدي ورکړین دي د غوډن سه پترو باندې په باجاول سیما کې په مامن کې او په ساوث کې د سو یو سولر لاټینګ قیمت چي دي تقریبا 2-3 روپے دي، او اغا چې یو ځل چارج شي نو تقریبا شپږ ګنټې چارج کې نو دا اته ګنټې ته په دې نه کار غستې شي، او موږ سره د دې د ریپیر د په باجوړ کې، په ممن کې او په ساوت کې مختلف ایریا کې موږ سره ټرین انجینئر دي، او هغه مونږه مطلب دا چې پای کې سم مسله راشي یا د بیټرۍ مسله راشي یا د پینل مسله راشي، نو مونږه په عمر غزه کې زمونږ مالکان چې کوم ټرین دي هغه دا غوښتي او هغه مونږه ټیک کولی شو.
په قبایلی سیمو کې د زیاتو خلکو د ژوند دارو مدار په کر کروند دي، په ټوله نړۍ کې د نور سره چلیدونکو درنه مشینري هم شته، لکه د پخلي کارتي اغستې شي یا د کر کروندې لپاره د ټیوبیل د بخور کارتي اغستې شي، نو دغه سیزونه موجود دي او دا غوي قیمتونه سمره دي.
من سره د بخور لپاره د سولر ټیوبیل دي چې هغه تقریبا د 300 فوټو نه 500 فوټو نه موږ تقریبا 3-4 سالور انچ اوور استی شو، او موږ د بخور لپاره زراعت لپاره موږ هغه استعمالول شو، او دا غوي قیمت تقریبا چې 300 انچ پمپی او نو د دې تقریبا قیمت د 15 لک نه والا 30 لک روپے پورې د دې قیمت ته دا د بخور خبره شو. د دې نه علاوه مونږه سره پمپونه دي چې هغه د ډرینکینګ واټر او بو د پاره چې 1-2 پرولي هغه تقریبا 3-3.5 لک راغی قیمت ته. د دې پمپونو د پاره مونږ سره د ریپیر د پاره او د دې د افټر سیل سرویس د پاره، لکه د دې د کډامنګ سپلای خو دې کې سمسله راشي، مونږ سره انجینیر دي، مونږ سره سټاف دي، هغه تلزي او د خلکو مسائل کې دي، یا هلته کې کوم پدیشي کې کوم مسله راغلی نو هغه مونږه هغه سایت باندې مونږه ټیکو او مونږه کسٹمر پریشانې ته او دې ته نه پریدو.
د پخلی داسې ماشینونه شته چې خلک په کور کې یو خپل کټوي پخولې شي؟
جی بالکل، مونږ سره سولر کوکر دي او سولر اوون وته وي. سولر کوکر دا دي چې هغه تاسو انور پکې دي، هغه باندې زنانه کټوي روجي چې لوخه به تقریبا په یو ګین 40 مین کې هغه غوخه پخای. انور ته کې دي مونږ سره تاسو په قبایل سیمه کې تاسو پتا کړی چې مونږ سره انور خو مازیګر پورې اویلیبل دي، زما په خیال کې د مال سهار او د مال د ګرمي او د مازیګر روټه ته خپ آسانه پاره باندې پخای پخې دي شي، هغه ته هیڅ د سیدارت ضرورت نشي، مینټیننس فری شي نه دي، او ډیر په آسانه مونږ سره اویلیبل دي. او مونږ هغه ورکول شو تقریبا قیمت دا 15,000 روپے قیمت پہ دیو سولر ڈش. دین علاوہ منگ سرا دام بیچے منگل کا بایو گیس سوچ یا د گوبر نہ گیس جوڑ کو او پاره یو چوله پاره کور ته چلو زنانا غوین مین دی دی پاره باندې خپل 24 غنټې چې کله مغوی ته بکاری چایو د پاره او ټوټه د پاره اوی هغه چوله ان پولیس شو خپل کار پر روانه ولې.
ګرمي دا او موسم ډیر سخت ګرم دی په پاکستان کې، کله ګرمي او بیا چې یخنی، بیا یخنیم ډیر زیاتې، نو د هیټینګ یا د ګرموالي د پاره او د یخوالي د پاره داسې کم شیان شته؟
ګرمي موسم کې خو مونږه تر سولر بانی پشمسے بانی منگا کرا منسر چت پکیشتا منسر ڈنڈی پکیشتا چیارا پاس شمسی بانی چڑھی گی اور منسرا آگے سرا سولر واٹر کولر ہم دے نو دا خو پدی باندې تاسو میکسیمم تاسو د خپل د ګرمۍ نه د بچ کېدو هغه دغه تنظیم تاسو کولای شئ. یخنۍ د پاره موږ سره دا سی دي چې موږ سره وا سولر واټر گیزر وتاوي چې پاره کې تاسو به واچوي نو تقریبا که تاسو سره دوه ورځې نور نه مي نو تاسو ته تقریبا هغه به ګرمي به تاسو ته ملاويږي تقریبا 55-60 ډیګري کې، او تاسو به هر وخت ګرمي به او به اویلیبل وي پاره کې په سولر گیزر کې.
دغه سولر گیزر څه قیمت ته او دغه پکو څه قیمت ته او بل د سولر ایر کنڈیشنر خو تاسو سره نشته؟
سولر ایر کنڈیشنر موږ سره شته دی، او چونکه قبایل یې سم کې ټول هغه غریب خلک دي نو هغه سولر ایر کنڈیشنر خو نشي برداشت کولی. او سولر پکی چې دی راځي موږ سره 300 روپے قیمت ته، کم سره چې دی سی فین وته وي د چت پکی دا او دغه د پیډستل کم چې ولا ہے پکی وي. دا غیر نه علاوه موږ سره د واټر کم چې کولر قیمت ته هغه تقریبا 3,500 روپے دی چې هغه په یو عام بیټری باندې چې کله چارج شي یو سل امپیر بیټری چې چارج شي نو تقریبا 8 گھنٹے هغه کولر باغې باندې شپې چلی دي.
په قبایلی سیمو کې یا د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په عام هوارو کلیوالو خاري سیمو کې طالب علمان دي، سکولونو ته تګ والا خلک دي، هغوی کمپیوټر استعمالوي یا لیکل کوي، یا نو د هغې دپاره د دې کمپیوټر چلیدو دپاره داسې صدغه شته چې د انرژۍ ذریعه شته چې د نور نه چلیږي او د دې کمپیوټر چلی یا نور څه کولی شي؟
بالکل، د ماشومانو دپاره ایون چې هغه سکول ته ځي نو سکول کې هغه ډی سي سیستم وته وایي چې په هغې باندې هغوی ته مطلب دا رې مونږ پکیم چلولی شو، هغوی ته کمپیوټر هم چلولی شو، هغوی موبایل هم پہ چارج کیږي، کمیونیکیشن ذریعے چیری هغه هم پاغې باندې. نن سبا خو سولر ٹی وی گان ہم راغلی دی، سولر ویڈیو گان ہم راغلی دی، نو اگر کمیونیکیشن ذریعے سے کمیری اگر آباد شی او داوی جی کما کمپیوٹر دی اگر منگا پا سولر ہے پا سولر بانی پا شمسے بانی چلے ولی شو داوی جی سکول کی کم غریبانانو ته تکلیف تے چپاری پاری سکول کی نو پاکیشتا نو لائٹشتا اگر منگا پا سکول کی داوی چھوٹے دا کائم اپورے منگا اگر پا سولر بانی چلے ولی شو ماشون تبا
ضرور زمنگ دا پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دا دے 0000 22 11 24 مہربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.